احمد شبرلم دا ازادي راډیو دا ټوله په جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله ته امریکا له افغانستان سره د نوي مرستو اعلان وکړ او شمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپل دوامدار ملاتړ ته ادامه ورکړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې په بمبارۍ کې ملکیان هم وشل شوي. د سیمې یو اوسیدونکی وایي
بیس خالی کېدی خلک ورځغاسته جلتی وشان جنرال تیاری را بمباری وکړي.
خوستین جنو او میرمنو د اوربند شخ وکړه
ځکه چې په دوړو خو کې کسان مړ کېږي. دا موږ خویندو بچیان دي موږ ورونه دي.
په کنړ کې نږدې 500 شل ښوونځي پرانیستې دي خو یوه ستونزه یې نه ده هواره شوې.
د استادانو کمبود ډېر زیات دی.
د کور کلي په پروګرام کې د کورونا په اړه اورېدلی شي چې خلک باید څه وکړي.
ښه به دا وي چې ابتدایي حفظ الصحه مراعت کړو تر څو وکړی شو څه ناڅه یې را کنټرول کړو.
تر هر څه مخکې خبرونه په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتېدو سره په روغتونونو کې اکسیجن کم شوی. امریکا له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو لارې چارې لټوي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی. او اسپانیا او پرتګال د 2010 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب تړون سره لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې له هیوادونو د اکسیجن او نورو روغتیایي وسایلو د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون جمعه په دغو هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال کنسولانو وغوښتل چې د روغتیایي ملاتړ د راجلبولو لپاره هڅې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي د همغږۍ په دې ناسته کې افغان ډیپلوماټانو ته دنده ورکړل شوه چې باید خپلو کوربه هیوادونو نړیوالو سازمانونو او کابل میشته بهرنیو سفیرانو سره په دې هدف تماسونه ونیسي. په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه ګړندۍ روانه ده او چارواکو تایید کړي چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل په قرباغ او کلکان ولسوالیو کې د برښنا نړول شوې ستنې جوړې کړې دي. دوی تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل له دې سره بیرته کابل او شاوخوا ولایتونو ته وارداتي برښنا په عادي ډول وصل شوه. د برښنا پایا د وروستي ځل لپاره تیره سهشنبه د قرباغ ولسوالۍ په شینوارو سیمه کې ونړول شوه چې کابل او یو شمېر نورو ولایتونو یې تیاره کړل. برښنا شرکت له دې وړاندې هم د برښنا د 1300 پایو د نړولو خبر ورکړی و. د افغانستان برښنا اویا په سلو کې وارداتي ده چې له ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان نه اخلي. د بدخشان چارواکي وایي چې په ارګو ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه سرتیري د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون وشوه او پکې دوه نور سرتیري ټپیان شول.
قطار موټرهای قومندان لوی دوه
د دویم پیاده لوا د قومندان موټریس کاروان د جمعې ورځې په 12 بجو له درایم ولسوالۍ نه د تیرېدو پر مهال د ارګو ولسوالۍ په اباریک سیمه کې د سړک غاړې پر ښخ شوي ماین برابر شو.
نصری زیاته کړه په دې چاودنه کې د لوا قومندان ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د مرکزی قومندانۍ مشر فرانک مکینزی معذف کړی چې له افغانستانه د دوی د ملکی همکارانو د ایستلو لارې چارې معلومې کړي. د ډیفنس ون خبرونې د راپور له مخې مکینزی ته دنده ورکړل شوې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو شباړونکي او نور هغه ملکیان وباسي چې له دې ځواکونو سره یې کار کړی دی. د هغه شباړونکي او کارکوونکي ښودل شوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یې ژوند د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ کېدی شي. د راپور په دوام کې راغلي اوس په د سپینې ماڼۍ د پریکړې له مخې د دغو افغانانو لیږدولو ته لارې چارې سنجول کې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو ژباړونکو ویلي وو چې د امریکا لخوا یې د ویزې غوښتنلیکونه رد شوي دي. خو د تیرې سهشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وویل د افغان ژباړونکو او امریکایي ځواکونو له همکارانو سره د واشنګټن ژمنه پر خپل ځای ده. اروپایي ټولنې پر بلاروس د بندیزونو اقدامات شدید کړي او د دغه هیواد د الوتکو په مخې د اروپا هوایي حریم بند کړی. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره شوه راغلي د ټولنې له ټولو 28 غړو هیوادو غوښتل کیږي چې د بلاروس هوایي شرکت الوتکو ته د الوتنې او ناستې اجازه ورنکړي. دا محدودیت د اروپا په وخت له تیرې شپې 12 بجو را په دې خوا عملي شوی دی. وروسته له دې چې د بلاروس حکومت په منځ کې د راین ایر شرکت یو الوتکه د بم په دروغجن خبرداری ناستې ته مجبور کړه، اکثره اروپایي هیوادونو د بلاروس په وړاندې خپل هوایي حریمونه بند کړل. د مې په 28مه له دې کېنول شوې الوتکې د بلاروس د رژیم یو منتقد فعال او خبریال ونیول شو. وروسته خبر ده چې اسپانیا او پرتګال د فوټبال د 2023 کال نړیوال جام د کوربتوب لپاره د ګډو هڅو رسمي تړون لاسلیک کړ. د دواړو هیوادونو د فوټبال فدراسیون چارواکي پرون داسې مهال دې موافقې ته ورسېدل چې د پرتګال سری اعظم انټونیو کوستا او اسپانیایي سیالي پیدرو سانخیز د همدې هڅو د ملاتړ په خاطر دولتي هوکړه لاسلیک کړه. پرتګال تر اوسه هیڅکله د فوټبال نړیوال جام کوربه نه دی پاتې شوی، خو اسپانیا په 1923 میلادي کال کې د دې جام کوربتوب کړی دی. راتلونکی کال قطر او په 2026 کال کې امریکا، کاناډا او مکسیکو د فوټبال نړیوال جام ګډ کوربانه دي. ازادي راډیو په منځني سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د چباندې 260 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستې د اعلان سره د افغانستان د تلپاتې ملاتړ ټینګار هم وکړ او ټینګار یې وکړ چې له افغانستان سره به په تلپاتې ملاتړ کوي. له دې سره هم مهاله د پاکستان صدر اعظم عمران خان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو اندېښنه ښودلې او وایي که دا ځل په افغانستان کې کورنۍ جګړه ونښته نو د پاکستان امنیت په هم ورسره ګډوډ شي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په حال کې متحده ایالاتو له دغه هیواد سره 268 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي له افغانستانه د ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا ژمنې ښکارا دي. په دې اعلامیه کې چې پرون جمعه خپره شوې ویل شوي چې له افغانستان سره به د امریکا بشپړې سیاسي او اقتصادي اړیکې دوام ولري. د امریکا له دې مرستو به د 4.8 میلیونه بې ځایه شوو کسانو په ګډون 13 میلیونه اړمن افغانان برخمن شي. د امریکا بهرنۍ چارو وزارت ویلي د دوی د نوې مرستې یوه اندازه به په روغتیايي برخو له هغې ډلې له کورونا سره د مبارزې پر لارو چارو ولګول شي. دوی ویلي مرستې زیانمنونکو افغانانو له دې ډلې هغو ښځو او نجونو ته هم رسیږي چې د جنسیتي تاوتریخوالي له خطر سره مخامخې دي. له دې سره له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو اندازه 3.4 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 11 خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي، خو ټینګار یې کړی چې له دې هېواده به ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان او خپل هېواد وضعیت ته اندېښنه ښودلې. خان د جمعې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره مرکه کې وویل که افغانستان کې د نویمو میلادي کلونو وضعیت تکرار شي پاکستان به هم له خطر سره مخامخ شي.
موږ له داسې ستونزې سره مخامخ یو چې کله امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه، طالبانو احساس وکړ چې جګړه کې بریالی شوي. اوس که داسې فکر لري، هغوی باید د خبرو میز ته راوستل سي، امتیاز دې ورکړل سي چې ورسره سیاسي پخلاینه کې پرمختګ وسي. دا کار اسانه هم نه دی. څه چې اوس پاکستان ته بیره پیدا کړې ده، دا ده چې که د افغانستان وضعیت له 1990 میلادي کال وروسته کورنۍ جنگ غوندې سي، له افغانستان وروسته به د پاکستان نوبت وي.
د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه افغانستان کې هغه حکومت ورته د منلو دی چې د خلکو لخوا انتخاب شوی وي. له افغانستان سره د امریکا د نوی مرستو اعلان او هممهاله ورسره د عمران خان اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د سولې برخلیک هم نامعلوم بریښي. د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام همدې نامعلوم وضعیت له خلکو سره اندېښنې پیدا کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان پوځي چارواکي مني چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته مرجوب لا وشتې ده. د 215 میوان قولي اردو قمندان ویلي دا برید پرون غرمه هغه مهال وشو چې ولسي وګړي له طالبانو سره یو ځای وي سقوط شوي قرارګاته د چورتالان په هدف ننوتلي وو. دوی کس هم د ملکیانو د مرجوب لي کره شمېره نشي، خو طالبان وایي لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان پوځیان د هلمند په نهر سراج کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو مني چې یو هوایی برید کې ملکیان هم په نښه شوي. د 215 میوند قلي اردو قمندان سمی سادات رسنیو ته ویلي دوی پر هغې اډې هوایی ګزار وکړ چې له سقوط وروسته طالبان د پوځي وسایلو د وړلو په خاطر ورغلي وو.
څه داسې وه چې دغه زموږ یو پوسته سکوت شوې وه، بره طالبان او دا بعض خلک ورسره راغلي وه چې د شیان چور کړي، نو په عین حال کې هوایي قوه راغله، اجرات یې ورباندې وکړل. نو دوی د نظامي اډې په مابینس کې وه، نو د نظامي اډو ته داخلېدل او نظامي اسرار او تجهیزات د ځان سره وړل دا خو جرم دی، او د طالب سره همکاري هم جرم دی. نو بنان موږ هوایي اجرات پر وکړله. متاسفه یم چې ملکي خلک خوش شوي دي، خو دوی نه باید د طالبان سره لاس یو کړي زموږ پر ضد باندې.
میوان قلي اردو د وژل شوو او ټپیانو ملکیانو شمیر نه دی مشخص کړی، خو ویلي دي چې د برید کې 40 طالبان وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال سیمې و اوسیدونکي زلمی ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
بیس خالی کېدی، خلک ورځغاسته، جلتی وشانی جنرال تیاری را بمبار یې وکړی، طالبان هم و، ملکی کسان هم و، ټپیان یې ګرد وړي و. ګریشته چې ګریشته ورل هلته موږ د وینې کار ورته سموي، هلته چې مو وکتل ډېر زخمیان یو بد حالت.
طالبان ملکی مرګ ژوبله زیاته یادوي. د دوی ویان قاری یوسف احمدی په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د پیښه کې 13 ملکیان وژل شوي او اویا نور ټپیان دي. اعلامیه کې راغلي د ملي اردو د سقوط شوي قرارګاه د هرات کندهار پر لویې لارې پرته وه، چې د طالبانو په خبره د لویې لارې موټر چلوونکي، مسافر او د سیمې خلک یې له برید وړاندې لیدو ته ورغلي وو. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا وژل شوي ملکیان نه، بلکې د طالبانو قراردادیان یادوي.
د پوستې د سامان د چورولو دپاره طالبان بس ځینې د سلا سره ځینې بې سلا ورته راغلي چې پوسته چور کې بمبار هم سوی، جنګ هم سوی. اوس خلک ملکي بولي، زما په نظر ملکي نه دي. هغه کسان دي چې د طالبانو په غوښتنه ورته راځي، هغه منظم قراردادي لري.
دا چې سیمه لرې پرته ده او خبریالان هم ورته لاسرسی نه لري، نو سخته ده چې د پیښې اصلي څرک معلوم شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې له پوځي ځایونو ځانونه لرې وساتي. د نهر سراج د پیښې په تړاو له خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په هلمند، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي ځایي خلک له سقوط شوو پوستو پاتې شوي شیان وړي.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې ملکیانو ته د هوایي برید پر مهال مر ژوبله اوښتې ده. په خوست کې مدني فعالان وایي که اور بند وشي نه به طالبان وژل کیږي نه به عسکر وژل کیږي. دوی وایي ټولو افغانانو ته پکار دي چې په ګډه د دې جګړې مخه ونیسي، ځکه په دې جګړه کې وژل کیږي او مادي او معنوي هستۍ یې له منځه ځي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی مدني فعالان او میرمنې په هیواد کې د افغان وژنې او ورانیو د بندیدو غوښتنه کوي او وایي چې د جګړې ښکېلې خواوې دې په اول ګام کې اوربند وکړي. دوی زیاتوي په سوله کې د دې هیواد ټول مادي او معنوي پرمختګونه او په ځانګړي ډول د ښځو هغه لاسته راوړنې خوندي کیږي چې په وروستیو نږدې 2 لسیزو کې لاسته راوړي دي. خوستیو خزینه فعالانو او میرمنو یادې غوښتنې د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. نسرین احسانی چې د تېرې یوې نیمې لسیزې د ښځو د حقونو او تعلیم ته د نجونو د هڅونې په برخه کې کار کوي وایي د جګړې تر ټولو ستر زیان ښځې زغمي.
چې سوله نه وي، ښځه کونډه کېږي، ګوره کېږي، بې پلوره کېږي، بې وروره کېږي. نو د هڅه درد مصیبت مېرمنو ته رسېږي. سوله ډېره اړینه ده، ډېره مهمه ده، بالخصوص ښځو لپاره. موږ ډېر کوشش کړی دی او کوشش به بیا کړو تر څو سوله راشي. دا هڅه چې د ښځې دي هغه موږ بخلي دي، دې نه وروسته موږ غواړو چې د سوله وکړي.
مدنی فعال همیران و ریوال سوله لزان سره د امنیت، ورورولي، سوکالی او د مور مینه لري.
سوله کی مون کړل شو کنه چې د مور مینه تر لاسو او سوله کی مون کړل شو چې خپل پلور ټول مسولیتونه پر اخو او سوله کی مون کړل شو چې د یو وګړي په شکل سره د خپل هواد ټول یعنی دند سره ورسو. مون د سوله غوښتن کې او هله لرو چې سوله شي.
مدنی فعال نادیه باوري د اوربند او دایمي سوري غوښتنه کوي او وایي د جګړې د دواړو خو قربانیان افغانان دی.
من هست یو خورو دی یو مور غختنم داده کوم لاسترولنی منګلرو البته د خویند په برخه کې تعلیم په برخه کې د کار کولو په برخه کې دا په بوله خونشي دوړه خواوی اوربند قائم کی ځکه چې په دوړو خو کې کسان مرکېږي دا یمږه خویندو بچیان دی یمږه ورونه دی او یو اتفاق او اتحاد دی افغانانو ترمنځ وي ترڅو د خپل وطن دی آبادی کی راځي په برخه کې ټول افغانان په یو اتفاق کار وکړي.
د ښځو چارو مخکینی رئیس شافیه نورزی وایي دوی داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقوق خوندي وي.
مونږ هغه سوله غواړو چې د هر اړ هغه که په خالص لور دی او یا هم خپل د افغانستان اوسنی دولت کسانو حقوق پکې خوندي وي، په هغه کې د خویندو حقوق خوندي وي، په هغه کې د ماشومانو حقوق خوندي وي.
خوسته فعالان یو مېرمنې داسې مهال د جګړې د ښکېلو خواو څخه د اوربند او سوری غوښتنه کوي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله څلورمه درې اړخیزه آنلاین ناسته کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند ټینګښت غوښتنه وکړه. د دې درې اړخیزې غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغېزمنوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
سویمو په مرتب کې د باران لپاره پناین سمو پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
د افغانستان مسلې سره د چین دلچسپي نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې دا موضوع څېړلې ده. دا کتنه سراور
نیوزویک مجلې تر دې سرلیک لاندې چې چین او پاکستان د هغه دشمن پر خلاف لاس یو کوي چې امریکا یې موجودیت ردوي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو چین او پاکستان په افغانستان کې په داسې حال کې د خپل ستراتیژیک مشارکت د پراختیا په لټه کې دي چې امریکا خپل پوځیان له دولسیزو وروسته باسي. نیوزویک د چین په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبې د ورځې درې اړخیزې غونډې ته په اشاره لیکلي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دا درې اړخیزه غونډه د دروخو په منځ کې د اعتماد او همکارۍ د زیاتولو لپاره یو مهم پلیټ فارم یا میدان بللی دی. د مجلې پر اساس د چین په کوربتوب د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سرژنۍ غونډه وروسته لدې چې د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ لومړنۍ غونډه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی وای د افغانستان د سولې او پخلاینې په اوسنی حساس پړاو کې د امریکا او ناتو د ځواکونو یو اړخیز وتلو د افغانستان کورنۍ وضعیت او د سیمې د امنیت لردید له بې یقینۍ سره مخامخ کړی دی. د همداراز ویلي د افغانستان د ګاونډیو دوستانو او شریکانو په توګه چې نه یوازې په غرونو او سیندونو کې سره شراکت لري بلکې په غم او خپګان کې هم سره شریک دي، افغانستان، چین او پاکستان په سیمه کې د سولې او ثبات تمه لري. د انټلیجنس سر خبرونه هم په همدې موضوع لیکنه خبره کړې او لیکلي دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان وځي چین له افغانستان سره پر نږدې اړیکو ټینګار کوي. د دې خبرونه په باور له افغانستان سره د نږدې اقتصادي او امنیتي همکاریو د ټینګولو لپاره چین هڅه کوي چې په دې سیمه کې د امریکا له حضور وروسته خپل نفوذ پراخ کړي. د خبرونه د خپل لیکنې په یو بل برخه کې بیا لیکلي چې چین لډیره وخته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په وړاندې حساسیت درلود، خو په عین حال کې له دې درکه اندیشتن لرله چې دا هیواد به د هغو ترهګرو په شمول چې چین یې ځان ته ګواښونکي ګڼي د بیلابیلو تروریستي ډلو د فعالیت پر مرکز بدل شي. دې ته ورته اندیشنه د سنگاپور سټریټس ټایمز ورځپاڼې هم مطرح کړې ده. د ورسپانې د سیاسي چارو د کتونکو په قول لیکلي چې افغانستان کېدای شي بیا د تروریستانو پر خوندې ځالې بدل شي او دا جنوبي او ختیځي آسیا ته خطرناک ده. دا ورسپانه وایي چې د چارو کتونکو د اندېښنه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د دې سیمې د راتلونکي وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې څرګنده کړې ده.
یو سیمیز مسئله را اخلو بیا و روسته برتا د افغانستان موضوعاتو تور گرزو. د ایران نگهبان شورا راتونکو و لسمشیز رو تاکنو تا د جنو نماندان و ردول بیا عرزوی. د ایران مذهبی مشر آیت الله علی خامنه ای ویلی در زمان پر محل د ولسمشی تاکنو لجن و داوت طلبانو سر ظلم زیاده شویده. په ایران کې د جمهوری ریاست تاکنی د همدی جون میاشتې په اتلسمه تر سره کیشي. خود سلګونو نماندانو لړلې د ګوتو په شمیر کسانو د کاندیدې اجازه تر لاسه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ایران نگهبان شورا د ولسمشری ټاکنو لپاره یوازې وو نماندان تایید کړي، خو د ایران مذهبي مشر په ظاهره پر دې کار نیوکه کړې. اوس دغه شورا وایي د نماندانو ردول له سره ارزوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د جمعې په ورځ یوه تلویزیونی وینا کې وویل د ځینو نماندانو د واکونو د ارزونې پر مهال له هغوی سره ظلم شوی دی. که څه هم ښاغلی خامنه ای کوم ځانګړي بنسټ ته د ملامتیا ګوته ونه نیوله، خو ایران کې همدا نگهبان شورا د کاندیدانو د لیست پریکړه کوي. د شورا د 600 نماندانو له ډلې یوازې و تایید کړي او نور یې رد کړي دي. خامنه ای د جمعې په خبرو کې له ایرانیانو وغوښتل چې د جون د 13مې په ټاکنو کې ګډون وکړي.
اگر نابسامانی وجود داره، اگر
که چیر تا بینظمی یا هم کمزوری موجود وی، موږ یې باید د ټاکنو له لارې سمې جبران کړو، نه له ټاکنو
پرته.
د ایران ولسمشریزو ټاکنو ته د ځینو اصلاح غوښتونکو نماندانو نومونه لرې شوي دي. دې ډله کې د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانګیری، د کورنۍ چارو پخوانی مرستیال مصطفی تاجزاده او د استازو جرګې پخوانی نایب مسعود پزشکیان شامل دي. د پارلمان پخوانی مشر علی لاریجانی او د ایران اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمینی المسی حسن خمینی ته د کاندیدېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. له دې وړاندې د نگهبان شورا غړي صادق لاریجانی د نوماندانو په ردولو کې د امنیتي ادارو پر لاسوهنې انتقاد کړی و. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد بیا دا ټاکنې ځکه تحریم کړي چې نوماندي یې رد شوې ده. احمدی نژاد له حسن روحانی مخکې 2 ځله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړې. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی هم 2 پړاوه ولسمشرۍ کړي او اوس د کاندیدېدو قانوني حق نه لري. د ایران د تیر کال پارلماني ټاکنو کې د رایو په شرایطو برابر شاوخوا 50% خلکو رایه ونه کارولې، ځکه هغو ټاکنو ته زرګونه اصلاح غوښتونکي او منځلاري له ګډون او نماندۍ نه بې برخې شوي وو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ په 1512 ښوونځیو کې 1840 ښوونکي کم دي چې له امله یې ډیری وختونه زده کوونکي بې درسه پاتې شي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې د یاد کمی پوره کولو لپاره یې د حقو زحمی ښوونکو وړاندیز کړی، خو لا منل شوی نه دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې ټول 1512 ښوونځي فعال دي او د مسؤلینو په خبره چې تر اوسه یو هم نه دی تړل شوی، خو د ښوونکو د کمی له امله ستونزه سره مخ دي. په مرکز اسدآباد کې د عمرا خان علي لیسه ده چې پکې 3 وخته په زرګونو زده کوونکي زده کړې کوي، خو یې لا هم د ښوونکو د کمی ستونزه نه ده حل شوې. ساجد الله د 9م ټولګي زده کوونکی دی. د توتانو ونې لاندې سیوري ته د نورو ټولګیوالو سره په یو پلاستیکي سترنجۍ په دې هیله ناست دی چې استاد به راشي او درس به ورته ووایي، خو لا هم ښوونکی نشته. د هغه په خبره چې هره ورځ 2 او 3 ساعتونه بې استاد تیریږي او درسونه یې وروسته پاتې کیږي.
د استادانو کمبود ډیر زیات دی. یو سات چې مونږ وایو د بل سات د پاره استاد نه وي. زمونږ درسونه ډیر وروسته پاتې دي. ډیر مضامین دي چې مونږ تر اوسه فورې ویلم نه دي.
عبدالله هم د 9م ټولګي زده کوونکی دی. بای ښوونکي کم او د ټولګي شمیر زیات دی، نو ځکه استادانی درسونو ته ځانونه نشي رسولی. د عبدالله په خبره چې تل ور سره د ستونزې د حل ژمنې کیږي، خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
موږ د استادانو ډېر ستونزو سره مخامخ یو، ډېر کمبود دی. مدیر صاحب تمام ویل هغه موږ پیشنهاد کړی، ماهر پلا تر اوسه پورې کوم جواب نه درکړی. یو ساعت چې بیا بل سانیان داسې مضمونونه هم شته چې موږ تر اوسه ویلي نه دي. کتابونه یې راوړو خو وی نه. امتحان بیا ډېر په ستونزې اوس درکړ. د 12م ټولګي شاګردان موږ ته راولي هغه لاله امتحان ډېر ستونزې په امتحان.
هغه ښوونکي چې په تیرو 2 یا 3 کالو کې د حقو زحمې په بدل کې زده کوونکو ته درس ورکړی، زیات
ولایتو یې د قرارداد د نه نوي کېدو په وجه دندې پریښي، خو یو شمېر لا هم په دې نیت خپلو دندو ته دوام ورکوي چې بیا به ورسره قرارداد وشي او د معاش خاوندان به شي. روح الله نوري له همدې ښوونکو یو دی، وایي:
یو خو دغه وه چې په خپله خوښه باندې راځم، بل دغه د دې هېواد بچیان دي، زمونږ باندې خدمت لازم دی چې باید وکړو. بل دا چې مونږ ویل چې دغه کېدای شي مونږ سره دغه بل قرارداد تمدید شي، او په دې خاطر باندې تیر کال مونږ فری درسونه هم ویلي دي، تقریبا دوه درې میاشتې درس مونږ ویلی دی. په دې خاطر راځو چې دغه قرارداد زمونږ سره تمدید شي.
د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په 1500 ښوونځیو کې 1300 ښوونکو ته اړتیا ده. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې یاده تشه په حق زحمی ښوونکو ډکه کړې وه، خو تیر کال د کووید 19 ناروغۍ له امله لګېدلو بندیزونو کې حق زحمی ښوونکو سره هم قرارداد ختم شوی دی او لا هم نه دی نوی شوی. د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال عزیز الرحمن پیوستون ازادي راډیو ته وویل:
دا یو 15 ورځې کېږي چې د ریاست جمهوری د جناب رئیس جمهور لخوا هدایت شوی دی او د حق زحمی یو امر راغلی دی، په هغې باندې بوخت یو چې د هغې طرزالعمل مطابق باندې استخدام وکړي. یوه خوشخبري دغه ده چې 300 ښځینه ښوونکو په المقطعي وړبنګ د خوانه دغې قرارداد کې هغه موږ ته ځانګړي راکړل شوي دي چې هغه اوس هم د تدریس لاندې دي.
د پیوستون په خبره چې ګمان نه کوي چې دومره بودیجه په واک کې ورکړل شي چې ټولو 1300 ښوونکو سره قرارداد وکړي او ستونزه په بشپړ ډول هوار شي. په کونړ کې په داسې حال کې د ښوونځیو زده کوونکي او د پوهنې ریاست مسؤلین د ښوونکو له کموالي شکایت کوي چې ولسمشر غنی د ننګرهار په ګډون یو شمیر ولایتونو ته د زرګونو حق زحمی ښوونکو د منظورولو اعلانونه کړي، خو لا هم زده کوونکي د ښوونکو د کموالي له امله ستونزو سره مخ دي. په کونړ کې ټول ټال 1500 ښوونځیو کې نږدې 200,000 هلکان او نجونې په زده کړو بوخت دي چې اوس مهال ورته د 2280 ښوونکو لخوا درس ورکول کیږي. دوی وایي د یو شمیر ښوونځیو د ودانیو نشتوالی، د کتابونو او ښوونکو کموالی د دې سبب شوی چې درسي بهیرې په سمه توګه ترسره نشي او زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې او ناکام پاتې شي.
د ادبي شاهکارونو لپاره د نوبل جایزه په نړۍ کې ډېره مشهوره ده، خو د دې جایزې تر څنګ یو شمېر نورې جایزې هم شته، لکه بوکر. بوکر هر کال په بریتانیا کې غیر بریتانیایي آثارو ته ورکول کیږي. د دې جایزې سرژنۍ ګټونکی اعلان شوی دی، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د بوکر سرژنۍ نړیواله ادبي جایزه فرانسوي ناول لیکوال ډیوید دیوب ته ورکړل شوه. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د بوکر ادبي جایزه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شویو آثارو ته ورکول کیږي، سږ کال په لومړي ځل یو فرانسوي لیکوال ته ورکړل شوه. د بریتانیا د دې مهمې ادبي جایزې لپاره د ډیوید یوب او د ده د اثر د امریکایي ژباړنې انا الیزابت موس کواکس تر څنګ د چیلي، هالند، ارجنټاین او روسیې لیکوالان هم کاندید وو. ډیوید یوب ته دا جایزه د ده د ناول چې د شپې د ټولو وینو رنګ یو شان دی نومیږي په خاطر ورکړل شوه. دا ناول د یوه سینیګالي سرتیري کیسه ده چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د فرانسې لپاره جنګیږي، خو وروسته له دې چې د کوچنوالي یو ملګری د جبهې په لومړۍ کرښه کې ووژل شي، په عصبي ناروغۍ اخته کیږي او لیونۍ کیږي. د بوکر نړیواله جایزه هر کال یو بهرنی ناول ته چې له بریتانیا بهر او په انګلیسي ژبه نوی لیکل شوی ورکول کیږي. دا جایزه چې 50,000 پاونډ ده، نیمایي لیکوال او نیمایي ژباړن ته ورکول کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
د سجرډو په روانه خبرونه کې وړاندې د کورونا په اړه له متخصص ډاکټر اکمل سمسور سره شهید لیو. د کورونا په ارتباط به د بل راپور هم واوري او په غیر راپور کې دا چې یو شمیر کورونایي ناروغانو خپلوانو په افغانستان کې له ډاکټرانو سره ناسم چلند کړی دی او د کور کلی په وبښي او د کور کلی په پروګرام کې د کورونا په اړه په تفصیل اوریدلی شي. په افغانستان کې په وروستیو کې د کورونا پیښې په زیاتېدو دي، نو د دغو موضوعاتو په اړه به وړاندې د ازادي راډیو پرې خپرونه کې واوري. او د روغتیایي یو بل مطلب هم لرو چې په روزګان کې د ماشومانو د نس ناستې ناروغي زیاته شوې ده، په دې اړه هم تر لنډو خبرونو وروسته راپور اوریدلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې له هیوادونو د اکسیجن او نورو روغتیایي وسایلو د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه ګړندۍ روانه ده او چارواکو تایید کړی چې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کابل په قرباغ او کلکان ولسوالیو کې د برېښنا نړول شوې ستنې جوړې کړې دي. دوی تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل له دې سره بېرته کابل او شاوخوا ولایتونو ته وارداتي برېښنا په عادي ډول وصل شوه. د بدخشان چارواکي وایي چې په ارګو ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه سرتېري د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل دا پېښه پرون وشوه او پکې دوه نور سرتېري ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د مرکزی قمندانۍ مشر فرانک مکینزی معذف کړی چې له افغانستانه د دوی د ملکی همکارانو د ایستلو لارې چارې معلومې کړې. د ډیفنس وبان خبرونې د راپور له مخې مکینزی ته دنده ورکړل شوې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ژباړونکي او نور هغه ملکیان وباسي چې له دې ځواکونو سره کار کړی دی. د هغه ژباړونکي او کارکوونکي ښودل شوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ژوند د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ کېدای شي. اروپایي ټولنې پر بلاروس بندیزونه سخت کړي دي او دغه هیواد د الوتکو په مخې د اروپایي ټولنې د هیوادو هوایي حریم بند کړی دی. او اسپانیا او پرتګال د فوټبال د 2023 کال نړیوال جام د کوربتوب لپاره د ګډو هڅو رسمي تړون لاسلیک کړ. زموږ خبرونه په افغانستان کې په منځنۍ سپر 12 نیوی اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. په روزګان کې د ماشومانو د نس ناستې ناروغي زیاته شوې ده او ګڼ ماشومان د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. پایوازان سوي او روغتیا پلان څه لارښوونې ورته لري؟ د روغتون ته مو ورولو.
د ترینکوټ ښار ولایتي روغتون ته تر بل هر وخت د ماشومان او میرمنو د موسمي ناروغي لامل د درملنې لپاره تاګرا تاګ زیات سوي دي. دا جړاوي د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د هغه ماشومانو دي چې د نس ناستې په ناروغي اخته دي او د کورنۍ غړي یو د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راوړي. دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ساري ناروغي د درملنې وارد دي چې لسګونه ماشومان پکښې کې بستر دي او د هر بستر ماشوم پالنه په دغه روغتون کې خپل مور کوي او تر څنګ یې ناسته ده. لډلې یوه هم و دېرش کلنه ګلجانه ده چې څلور ماشومان یې د ناس ناستې په ناروغي اخته دي. ګلجانه چې د اورزګان ولایت د سرمرغاب د سیمې اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې د دې په سیمه کې لسګونه نور ماشومان هم د ناس ناستې په ناروغي اخته دي. دلته یوازې ګلجانه نه ده چې ماشومان د ناس ناستې په ناروغي اخته دي او روختون ته راوړي. د دغه ولایت یوې بلې اوسیدونکې نربیبي هم خپل درې ماشومان د درملنې لپاره چې د ناس ناستې په ناروغي اخته دي د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. دا له کورنۍ غوښتنه کوي چې خپل ماشومان دې پر وخت روغتون ته ورسوي.
کور دې دې شپخانه دواې په وکړ نس جوړ بیا دې شپخانه ته را
په ورته وخت کې دغلته روغتیایي مسؤلین هم د میرمنو خبرې تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ناسناستې ناروغۍ چې موسمي ناروغي ده زیاته سوې ده. د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرطبیب او سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نه پاملرنه، د ککړو خوړو کارول او روغتیایي سپارښتنو ته نه پام کول د دغه ناروغۍ یوازنی علت دی.
نسناستو په واقعاتو کې په موسمي لحاظ باندې کم واقعات چې دي هغه یعنی زیات شوي دي، باید په هغه باندې کافي اندازه باندې باید ورته مایات ورکړي. د وارث محلول باید ورته ورکړي. که د وارث محلول نه وي، دوی کولی شي چې د مالګې او د بورې څخه استفاده وکړي، چې هغه څلور کاشوغې به هغه د مالګه او یو کاشوغه بوره دوی په څلور ګیلاس اوبو کې چې هغه پاکې وي یا هم ایشېدلې وي او بیا یخې کې د هغې څخه استفاده وکړي. او که چیرته ماشوم ډېر په هغه کې بد حالت کې وي، دوی بیا یعنې پکار دا ده چې ماشوم باید دغه ته انتقال کړي روغتون ته.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي بیا له نړیوالې ټولنې، دولت او مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د روغتیا په برخه کې ورسره مرستې لا نورې هم زیاتې کړي. دی وایي په کلیوالو سیمو کې ګڼ شمیر نور کسان هم په ورته ناروغۍ اخته دي، خو وایي تر روغتونه پورې لاسرسی نه لري او لارې پر مخ تړلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د نن ورځې د مثبتو پیښو خبر تر اوسه پورې نه دی خپور شوی. عادتا تر غرمې وروسته د عامې روغتیا وزارت ارقام خپروي. د وزارت پرون وویل چې په 24 ساعتونو کې 1310 تنه په ټول هیواد کې په کووید 19 اخته شوي، چې له منځه 16 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت تاییدوي د علي جناب روغتون کې ځینې ډاکټران د کورونا ناروغۍ له امله د مړه شویو خپلوانو له لورې وهل شوي او ځینې طبي تجهیزات هم ویجاړ شوي دي. نور په دې راپور کې
وقت کونا فقط سرما حمله ور شدند. شخصا خود ما 4 نفر از زدن زیر پایا انداخته بودند.
دا ده هغه ډاکټر راګد چې د کورونا لامل د مرسی وکاس د خپل خپلوانو له لوري وهل سوي. رحیمه حیدری د کابل د علی جناح روغتون په بیړنۍ خونه کې ډاکټره ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه په ورځ 2 بجې وروسته له هغه چې د کورونا لامل یو کس مړ شو، خپل خپلوانو د روغتون په کادری او عاجل خونه باندې برید وکړ. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو په خپل فیسبوک پاڼه د علي جناح روغتون کې د طبي وسایلو تخریب شوي تجهیزاتو د عکس له خبرېدو سره څنګ کلیکلي. هغه څه چې مات او توی سول بیت المال او هغه څه وهل شوي، هغه څوک چې تر وروستي بریده د ناروغ خدمت وکړ. هیوادوالو د انصاف نه دی. په تیرو دوو اونیو کې په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس درېمه څپه د پراخېدو په حال کې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د پنځشنبې په ورځ ناوخته له کلکو محدودیتونو له وضع کېدو سره مخالفت وکړ.
د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ځینې اقدامات وکړي او ټولنیز محدودیتونه وضع کړي، خو دا چې درېمه څپه په داسې وخت کې راغله چې زموږ د زیارکښو دهقانانو او باغدارانو حاصلات په رسېدو دي او همدارنګه د ولس لوی شمېر خلک په ورځني ډول نفقه پیدا کوي، له دې امله د ډېرو شدیدو بندیزونو وضع کول ولس له ستونزو سره مخ کولی شي.
په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د جون تر وروستیو 80 میلیونه ډوز جوړ کړی واکسین اړمنو هیوادونو ته د مرستې په ډول ورکوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت سرپرست راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، هیواد افغانستان سره تلپاتې ګډون ته ژمن دی. په ځانګړې توګه د کورونا د درېمې څپې چې ټولیزه شوې ده، له دې هیواد سره د کورونا واکسین مرسته کوي. سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلي له آسیایي هیوادونو افغانستان، هند، پاکستان، بنګلادیش، نیپال او ځینو نورو سره یې 2 میلیونه ډوز واکسین مرسته کړې ده. ولسمشر غني همداشان ویلي دي هڅه کوي چې د چین په ګډون له هغو هیوادونو چې د کورونا وایروس واکسین جوړ کړی د اړتیا په صورت کې به له ملي بودیجې واکسین واخلي. په ورته وخت کې د کورونا له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې 1,903 تنه په کورونا وایروس اخته شوي، چې له ډلې 3,104 تنه مړه شوي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېیمه څپه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او خبرداری ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي. آیا په رښتیا وضعیت ډېر خطرناک دی؟ له ډاکټر اکمل سمسور ناور.
واقعا افغانستان اوس مهال په درېیم موج یا درېیمه څپه کې د کورونا قرار لري. لکه اوله څپې غوندې درېیمه څپه کې بدبخته نه زموږ واقعیت ډېر زیات دي او مرګونه هم ډېر زیات شوي دي. ناظري د کورونا په مدیریت کې یعنی چې زموږیاتي مسولین چې مسول دي د هغو له طرفه هم شوې ده او د خلکو له طرفه هم شوې ده. نو د تدبیق کوونکو یا د حکومت یا د دولت یا د صحي کارکوونکو په شمول زما ناغیری د دې وشوله چې مونږ په درستی درېیمه څپه مدیریت ونه کړو او دا د دې باعث شو چې واقعیت هم زیات شو. خلکو بې پرواهي وکړه او د خلکو بې پرواهي په اختر کې سبق شوله چې په اوله څپه کې مونږ د اختر نه بعد واقعیت زیات درلودل. اوس په درېیمه څپه کې مونږ ډېر زیات واقعیت لرو او مرګونه هم زیات شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو د اکسیجن د کمی خبره کړې ده چې د کورونا وبا له خپرېدو سره معمولا لیدل کېږي. په تېره بیا ښه بېلګې هندو چې اکسیجن اصلا کم و نه پیدا کېده. اوس په افغانستان کې که وضعیت دا ډول وي له اکسیجن پرته د نورو کومو روغتیایي وسایلو د کمی احساس کېږي او حکومت څه کولی شي؟
خب معمولا هر صحي سیستم خپل یو خاص ظرفیت لري. کله چې د ناروغانو تعداد د هغه ظرفیت نه زیات شي نو بیا ټول صحي سیستمونه لکه مونږ ولیدل په پاکستان کې په هند کې په نورو هیوادونو کې صحي سیستمونه له مشکلاتو سره مخامخ شول او افغانستان هم همداسې د افغانستان صحي سیستم یو مخصوص ظرفیت لري. کله چې د مریضانو تعداد له غنه زیاتېږي نو بیا صحي سیستم ته دا ډېره مشکل وي چې په ډېر تعداد باندې مریضانو ته رسیدګي وکړي پر وخت د هغو درملنه وکړي. عملا اوس مونږ دغه مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو مثال که زه تاسو ته ووایم د افغانستان شفاخانه یو سل شل بستره ده. یو سل شلو بسترو کې مونږ تقریبا یو سل نویس مریضان لرو یعنی د خپل له ظرفیت نه زیات مریضان دي. اوس کار په دې روان ده چې 500 نور بسترونه پکې اضافه شي. دا دا ښیي چې د مریضانو تعداد زیات شوی ده او دې سره بیا وسایل لکه ډېر د کورونا مریضانو ته اکسیجن ده او اکسیجن چونکې تقاضا زیاته شي نو په مارکیټ کې قیمتونه هم زیات شوي دي او د اکسیجن هغه عرضه چې ده هغه کمه ده. متاسفانه مونږ ونه توانېدلو چې په تېرو شپږو اوو میاشتو کې څنګه چې وعده شوې وه چې په 1300 شفاخانو کې به د اکسیجن د تولید دستګاوې نصب کېږي هغه دستګاوې نصب نه شولې او مونږ اوس بیا په درېیمه صفحه کې لکه اوله صفحه غوندې د اکسیجن لکه مخ سره مخامخ.
نړیوال څه ډول مرسته کولی شي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي یا د افغانستان حکومت وکولی شي چې د دغې درېیمې څپې تر یو حده پورې مخنیوی وکړي؟
نړیوال په یو تخنیکي برخه کې د افغانستان حکومت سره د روغتیا وزارت سره کومک کولی شي ترڅو مونږ وکړی شو دا په درستي مدیریت کړو. د کورونا په مدیریت کې ل اول یو دویمه سپې نه خلاف یو بل شایم چې وو څه اضافه شوی دا غدي واکسین شتون ده. یعنی که چیرته د واکسین تطبیق سره شي ډیر خلک واکسین کړی شي موږ کولای شو درېمه سپا د دې انتشار د ویروس انتشار کنټرول کو. یعنی که اوس غواړو چې ویروس کنټرول کو نو ماسک واغوندو لاسونه ووینځو قرنټین وشي. هر ځای کې چې 2 نفرو نه زیات کسان راټولېږي هلته باید قرنټین وضع شي ترڅو د ویروس پرېدل کم شي او د دې تر څنګ د واکسین تطبیق چټک کړو. څومره چې د واکسین تطبیق مونږ چټک کوو دومره ویروس ته اجازه مونږ نه ورکوو چې دا خپور شي. نو که د واکسین عرضه یا د افغانستان ته واکسین ورکړل شي او بیا دا واکسین تطبیق شي که ډېر کسان مونږ واکسین کړو نجاوه دا د دې باعث شي چې د ویروس دردش یا د ویروس پرېدل خلکو کې به کم شي.
ورستۍ پوښتنه مخکې لیدل شوې چې خلکو ډېر جدي نه ده نیولې دغه د کورونا وبا دغه درېیمه څپه چې په تېره بیا هغه د وایروس نوې بڼه افغانستان ته راغلې د هند بڼه یا نور ممکن دا ډېره جدي ده او څه سپارښتنه لري خلکو ته؟
کورونا یو جدي خطر ده. مونږ ټولو افغانانو ته باید چې پام وکړو ماسک واغوندو که واکسین شوي نه یو نږدې مراکزو ته لاړ شو خپل واکسین واخلو. د دې تر څنګ که چېرته اراض علایم لرو لطفا د کور نه دې ونه وځو او کوشش دې ونه کړو چې دا مرض نورو ته خپور شي. او خپل دفاعي سیستم په اوس د میوه وخت میوه ترکاری سبزیجات مخرو ته خپل دفاعي سیستم قوي کو او که خدای نه خواسته چیرته موږ مریضان یو ځان کور کې کنټین کو او چیرته کدې ستا تکلیف یا سالنګي را پیدا شي بیا نږدې صحي مرکز په ځل تر شو نو په دغه کارو ته وکړو موږ به د روغتیا وزارت سره کومک وکړو تر څو دا درېیمه تپه په ښه توګه په افغانستان کې مدیریت.
ډاکټر اکمل سمسور اوس د کور کلی پروګرام ته مخه کوو. په دې پروګرام کې هم د کورونا ناروغي په اړه اوریدل شي.
کور کلی
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورونی وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
دن کو سلامونه کورکلی ته خره غلاست هله د چروغ او جوړ خوشاله او بریالي ووسی. درنوریدونکو آیا تاسو هم د کورونا او بادریم پړاو ل عمل یې را ولاړ شو یو سنزو او پټوله کې نور ټولنیز سنزو د یو شمیر کورنۍ په شان پریشان کړي او خدای مکړه به حوصله کړی اس که هو نو نن په خبرونه کې په هم دې موضوع باس کو چل پیښې تخته نوي نو څه باید وکړو چې خپل او د خپل کورنۍ روحیا پیاوړي او خوشحالي خوندې کړو ملتیا مو وکړئ. درمنه دوستانو مګر تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې خور دی او دا د دریم پړاو په افغانستان کې هم مخ په زیاتې دوی د افغانستان د امروختیا وزارت دغه وبا د لخبرې دوه د مخنیوي لامل د دوه ونې لپاره د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ښوونیز او تحصیلي مرکزونه تړلې دي. دغه شان د افغانستان د پاسپورت ریاست هم تازه د تیرې سه شنبه په ورځ خپل چارې وزندولې. کابل ښاروالۍ لا د وخت د دوه ونې په مخ د ودونو د تالارونو ریزرف بند کړی و او ټاکل شوی و چې په دې ترڅ کې یو شمېر نور اقدامات هم وشي. نو د کورونا وایروس درېم پړاو او ورسره د بې وزګارۍ زیاتېدو ناامنیو او په ټوله کې اقتصادي ستونزو اکثره کورنۍ اندېښمنې او یو څه بې حوصلې کړې دي چې بې له شکه د ژوند عادي حالت یې بدل کړی دی. د لوګر ولایت اوسېدونکی احمد ګلوای دا طبي خبره ده چې کله په یو ټولنه کې دومره ناخوالې وینو په کورنۍ ژوند هم اغېز لري.
بد وختونه چې د کورونا درېمه څپه زموږ هېواد ته راغلې او د ناروغانو کچه ورځ تر بلې لوړېږي او بل دا چې د دې ترڅنګ فقر او ناامني هم هغه لاملونه دي چې د هېوادوالو ژوند ننګوي. واقعا دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اقتصادي وضعیت د خرابوالي ناامنیو او د کورونایي وضعیت د خلک روحان نرامه کړي دي. زه هم د ټولنې وګړی یم، همدلته افغانستان کې اوسېږم. ول زه هم د ما په روح هم بد اغېزه کړې. ګوره که سړی په موټر کې کینی یا د اړتیا پر اساس یو اجتماع کې ګډون کی یا یو اداره کې کار کی نو روحان سړی نارامه وي چې خدای مکړه په کورونا اخته نشه.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل یې پر خبرو ورزیاتوي
دا سل پسل کې ډیر بد اثر لري په خاطر دې باندې چې د دغه غریبي بیچارهګي مسکینی له یو خاص کده مرز له بل خاص کده وضعیت خراب ده چې درې کال ازوري وچ اسکرای کې تیر شو دي مرزو کې تیر شو ټول خلک ډیر سخت سره په تکلیف دي. دا تاثیر ده کړ چې کورو کې جګرخونه پیدا شوې دي ځکه چې سړی دې کور دي که زنانه دې کور دي خپل اولاد تحمل نشي کولای ځکه چې خو خوشوخي کوي پتنګ شي. نو دا ډیر زیات تاثیر لري، ډیر بد منفي تاثیر لري په فامیلو باندې چې داسې فامیلونه مونږ لرو چې هغه درې وخته ډوډۍ نشي کولای چې آماده یې کړي. بیکاري زیاته ده، بیکاري خو بیخي اوج ته رسېدلې ده چې مخکې به یو سړی بیخي بیکاره مو یو کار نه یو کار ورته پیدا کېده یا په کم مزد یا په زیات مزد تر تر اوسه پورې پنځه شپږ لس نفس کې زیات شوي چې زه په لاره باندې روان یم دا د موږ هغه کوم ورونه چې بیچارهګان چې له بیکارۍ له وجې څکه که ټوله ورځ کې لس روپۍ د غرمې پورې نه دي پیدا کړي چې هغه وچه ډوډۍ غرمې ته پې واخلي په خپله ماته درېدلی دي چې یو لسګون راکړه چې زه ډوډۍ پرې اخلم
خو د پکتیا ولایت اوسېدونکی محمد شان بیا دا شان وضعیت په کابو کولو کې دولت مسؤول ګڼي او وایي چې خلکو ته د امنیت کار او کړکېچنو حالاتو کې د خدمت برابرول د دولتونو دنده ده
لکه څنګه چې د کورونا دریم پړاو هم شروع ده خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي روحي فشارونه لاندې دي نو زمونږ د دولت څخه دا هیله ده چې په دې مورد کې مرستې وکړي خلکو سره تر څو خلک د دغه مشکلاتو څخه خلاص شي او د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې تر څو خلکو ته واکسینونه ورسیږي زمونږ بېوزله خلک دي بېوزله هېواد دی نو په دې اړه باید جدي پاملرنه وشي حکومت باید د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي د واکسین په ارتباط باندې چې واکسین خلکو ته ترلاسه کړي او واکسینونه زیات کړي خلکو ته ماجتونو کې په عامه ځایونو کې توضیح کړي تر څو خلک ټول واکسین شي او د دغه بحران څخه الله پاک د افغانان خلاص کړي نو دولت نن جدي غوښتنه دا ده چې د واکسین په ارتباط باندې نړیوال ټولنې نه جدي مرستې وغواړي
درې دېرش کلنه حلیمه هڅوي سابیا وایي چې د داشان حالاتو زغمل او ورسره مبارزه اسانه کار نه ده خو ټینګار کوي چې خلک باید د حالت ته تسلیم نشي او مبارزه ورسره وکړي د دې په خبره کورونا وبا ده او په ټوله نړۍ کې خوره ده خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یې د خلکو کاروبارونه او اقتصاد زیانمن کړی دی نو په خبره یې د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د کورنۍ مشران د اقتصادي ستونزو د حل لپاره هڅه او په اول کې د کورنۍ روحیه پیاوړې وساتي
اسما پان مثلا د کورنۍ وضعیت د کنټرول د لپاره یا ابتدایي کنټرول د لپاره د دې لپاره چې موږ تشویش وکړو او یو بل ته په حساب مشکلات ایجاد کړو خو به دا وي چې ابتدایي حفظ الصحه مراعت کړو تر څو وکړی شو څه نا څه را کنټرول کړو نور دا هغه پدیده ده چې اوس راوتي ده په ټوله نړۍ ورسره لاسو ګریوان ده همداشان اقتصادي ستونزې دي د اقتصادي ستونزو یا بیکاري د لپاره هم بخصوص افغانستان ټول ځوانان او ټول کورنۍ ورسره تر ډیره حدا لاسو ګریوان دي دا به هم د کنټرول لپاره باید موږ ابتدایي ګامونه جیکو یعنی د یو عادي کار نه پایل وکړو هر یو به د دې تمه او توقع باید ونه لرو چې په ډیر مجلل دفتر کې یو ډیر عالی میستر شاو باید موږ کار وکړو خو به دا وي چې د ژوند د بقا لپاره د ژوند د پرمختګ لپاره په هغه شکل چې باید انسان ژوند وکړي او نسبتا ناسوده ژوند وکړي له ډیرو ابتدایي کارونو نه هم پایل وکړو
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکل کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واورئ
گرانه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې مو په دې اړه چې څنګه کولای شو د ورسره مخ لوی ستونزو کورونا وبا ناامنۍ او اقتصادي ستونزو په وضعیت کې بیا هم آرام او سناسه خوشاله ژوند او کورنۍ ولرو د کابل په هنتون د ټولن په هنه د برخې استاد په هن مال زلمی هوتک سره مرکه کړي چاورې دوته ستاسو په اړه اړه من نه کوم ستاسو موږ ته مبارک لمړې پخره مدا سمطره کوم ستاسو مګل تاسو ټول شهیدان چې دغه د کورونا دریم پړاو هم خپل او تر رسیدلای دی او تر څنګه امنیتی ستونزې هم دي اقتصادي ستونزې او بیکاری هم دا د خلکو پر روان باندې څومره بد اغیز کوي استاد
د کورونا دریم موج په افغانستان کې خصوصا په کابل کې خپل راوښ تر رسیدلای دی او د دې خوانو د وی خوانو کورونا دا د بل خوانو امنیتی ستونزې او اقتصادي مشکلات نو واضح خبر ده چې په داسې یو غریب او بیچاره ملک کې چې هیڅ امکانات نه لري او د خلکو مصروفیت هم ډېر محدود ده کورنۍ د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ډېر ناوړه اثر کوي خصوصا په هغو کورنیو باندې چې هغوی د اقتصادي لحاظه په ډېر سخت مشکلاتو کې واقع دي یعنې غټې ستونزې لري روزانه عاید د دې کفایت نه کوي چې هغه د کور ټول هغه مشکلات یا ستونزې یا خپل ضرورتونه چې لري هغه رفع کړي، نو په دې حساب کورونا په همدغه وضعیت باندې روان وي او دا مشکلات د خلکو لپاره وي. نو دا خبره دا واضح خبره ده چې په خلکو ډېر بد اثر کوي.
دویمه پوښتنه استاد دا چې که دغه لړې همداسې دوام عمومي، خلک په دې برخه کې ډېرې اندېښنې وکړي، تشویش وکړي، دا به د کورنیو روح روان ته او ټولنې ته څومره بد عواقب ولري؟ یعنی عواقب څه دي؛
که چېرې دوی د خپل روان او خپل روحیه د لاسه ورکړي، د یوې خونه فقر، د بل خونه امنیتي مشکلات، د بې خونه د بلې خونه دستهي امکانات په دې افغانستان کې په ډېره کې ټیټه کچه دي، نو موږ چه لاسته راوړو؟ چه لاسته نه راوړو، بلکې وضعیت نور هم خرابېږي، نور هم په تشویش کېږو، نور هم مرض زیاتېږي، نور هم په مغلبه. نو بهتر ادا ده چې تداوم یا درلې کې وګدیږي، په هغه صورت کې باید موږ خپل مورا ډېر قوي وساتو او تو کورنۍ ته د اطمینان ورکو او د نور ملکونو تجربه تاسو وګورئ. مثلا د نړۍ مثالونه باید وسره بس وګورئ. امریکا په هغه پرمختللی هېواد ده، څه وکړه؟ څو میاشتې ګریوان ایټالیا، هسپانیا، آلمان، ټول هېوادونه او حتی د موږ ګاونډي هېوادونه دا ورته وایي چې ټول دا موج تېر کړه. موج تېر کړه، مګر هغه کسان د نماز نه وتل د دې بحران نوت چې موږ ډېر قوي مورال او ډېر قوي روحیه درلودله. دې په خاطر موږ باید ډېر قوي اوسو، آماده باید دې ته اوسو، دې ته باید چمتو اوسو چې دا موج راغلی ده او د دې لپاره همو تام آمادګي، خصوصا د رواني لحاظ کې، د اقتصادي نه لرو، امنیتي نه لرو، باقي ډېر نهادونه نور زیده خل دي د هغوی کار ده چې هغوی په دې مورد کې باید ولاغه چې ټولنه او خصوصا کورنۍ دې ته باید آماده اوسي او قوي مورال ولري. ټولنې ټول غړي، نر او ښځه، وړ او زوړ، باید یو بل ته اطمینان ورکړي او د یو بل په خوا کې ودرېږي چې خدای ناکده چې مورال ضعیف نشي.
نو اوس په دې حالت کې کورنۍ څنګه کولای شي چې دغه حالت سره مبارزه وکړي؟ یو قلم، یو څه ناڅه آرامه ذهن او خوشحاله ذهن او حللارې چارې څه دي چې آرامه ژوند ولري؟
ټولو کورنیو ته، محترمو افغانانو ته، خصوصا د کابل اوسېدونکو ته دا پیغام لرم چې باید ډېر قوي اوسو. دا موج راغلی ده، موږ ډېر ستونزې لرو، امنیتي مشکلات لرو، اقتصادي مشکلات لرو، ډېرې ناخوالې د موږ په ټولنه کې شته، شتون لري. نو د موږ لومړنۍ دنده یا اوله وظیفه د موږ دا ده چې موږ خپل کور، خپل کورنۍ دې ته آماده کړو چې دا موج تلونکی ده. دې موج سره باید ډېر قوي مقاومت وکړو، قوي مورال ولرو، قوي روحیه ولرو. یعنی داسې نه کېږي چې مثلا موږ داسې ورخطا شو او لاس او پښې، یا مثلا دا مورال د لاسه ورکړو، ډېر ورخطا وسو چې دا موج به څه وشي، موږ به څه وکړو، آخر به څه سرنوشت دي موږ؟ نه، ډېر محدود امکانات لرو، په ډېر روین تندي باید هغه ومنو. مثلا بعضې وخت تاسو ګورئ شپه کورنۍ کې شپه پنځه یا ټول غړي کار کوي، اما داسې وضعیت راځي ټول کورنۍ تقریبا بېکاره کېږي، یو نفر یا دوه نفره یا یو نفر په کار بوخت یو نور. دغه یو نفر باید داسې مورال ولري یا دغه نور غړي باید داسې سره همکار وشي چې دا موج تېرېدونکی ده. موږ څنګه کولی شو په دغه محدودو امکاناتو باندې ښه ژوند ولرو، خوشحاله ژوند ولرو او دې ته خفه نه شو، یو بل ته لاس ورکړو، یو په ډېر قوت سره، په ډېر یووالي سره؟ یعنی باید خپل مورال دغه ډېر قوي پوینټ وایم، هغه قوي ټکی دا ده چې موږ د دې په مرض په مقابل کې اول باید خپله سره راټول شو، کورنۍ سره منسجم کړو او یو بل ته اوږه ورکړو. او اوس دا موج تېرېدونکی ده، یعنی باید وارخطا نه شو.
ګرانو دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. کور کلی مو بې خطره.
بدردا جوان ستم